هي سمارت سروان بشید.
ډیر مننه نیمه صاحب اتبه جشوی درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د کاندید د وروستي څرګندونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم د شاغلی ماتیس د څرګندونو هرکلی کړی. د شاغلی ماتیس د څرګندونو له د هغه څخه د هرکلی په باب راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالیو کې آیرلند ته ماتې ورکړه. پولنډي چارواکو خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ورتګ هرکلی وکاوه او عراقي ځواکونو د موسل پوهنتون ونیوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیره شپه آیرلند ته د 5 وکټونو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د آیرلند لخوا د 125 منډو هدف په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان ټیم لپاره په توپ اچونه یا بولینګ کې امیر حمزه، محمد نبی اساخیل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په بیټینګ کې هم محمد شهزاد، محمد دبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده افغان ټیم سبا له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. له هغه وروسته به افغان ټیم د جنورۍ په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نامیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل اووریزې سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب د کرکټ د نړیوالې شورا د 8 دوهم درجه هیوادونو ترمنځ روانې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلو وریزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په لسو بیلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه آزادي رادیو ته وویل دا عملیات پرون په کندوز، بدخشان، اروزګان، هلمند او فراه کې شوي دي. ده په فراه ولایت کې د عملیاتو د نتیجو په اړه وویل: موش په فراه کې د دشمن و ماین جوړونکي فابریکې له منځه وړلې دي. د فراه ولایت په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې مو هم بریاوې لرلې دي. په کنسک بالا سیمه کې هم زموږ تصفیوي عملیات روان دي. د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تصفیوي عملیات په داسې حال کې روان دي چې کابل، کندهار او هلمند تیره سه شنبه د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. طالبانو لږ تر لږه په کابل کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې 8 تنه پکې وغوښتل شول. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال بې وزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښیي. د بامیان ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې کمیټې رئیس رضا رفعت پرون آزادي راډیو ته وویل په بامیان کې د ډیرو بې وزلو کورنیو په خاطر زیاتو خوراکي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی رفعت زیاته کړه:
مو برای بیش از 5000 فامیل آمادگی داریم، ولی در قسمت مواد غذایی است.
دیوی مشت چباندی 15000 کورنوی لپاره چمتو علی لرو. خود خوراکی موادو په برخه کې زین استونزشته. بیا هم له ټولو مؤسسو او ادارو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي، څو د بامیان زیاتې بیوزلی کورنۍ له دغه مرستو برخه منی شي. په وروستیو ورځو کې ملګرو ملتو ویل چې په افغانستان کې 9 میلیونه او 3 لک تنه لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګیدلي بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړې دا څرګندونې کړې دي. ترامپ دا هم ویلي که چېرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ثابته کړي چې د امریکا ملګری دی، د بندیزونو د لرې کولو په اړه به فکر وکوي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. تمه ده چې ترامپ د جنورۍ په 6 د امریکا د متحدو ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پولنډ چارواکو دغه هیواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو د رسیدو هرکلی وکړ. د پولنډ صدر اعظم بیاتا شیدلو ویلي چې د امریکایي سرتیرو میشتېدل د پولنډ، اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دي. له بلې خوا په پولنډ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پاول جونز هم پولنډ ته د دغو سرتیرو د رسیدو ستاینه وکړه.
America will always stand with Poland.
امریکا به آزادی څخه د دفاع په خاطر تل د پولند ترڅنګ ولاړوي. دا سرتیری د ناټو د دوري ماموریت پر اساس د ختیځ اروپا د هیواد تللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمېر سرتیری پولند ته استولی دی. مسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپله خاوره پورې ونښلوله. د عراق پوځي قومندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. دا پوهنتون د موسل ښار په شمالي برخه کې د دجلې سیند ختیځې غاړې ته پروت دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له دې پوهنتونه د پوځي تمځای په توګه کار اخیست. عراقي چارواکو ویلي چې داعش د دغه پوهنتون له لابراتوارونو څخه د کیمیاوي وسلو په جوړولو کې استفاده کوله. عراقي پوځیان هڅه کوي چې د موسل ښار ختیځه برخه ونیسي. او د ژورنالیستانو د خوندی توپ کمیټې له بلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلی وی بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کری. د یادی کمیټې د مرکزی آسیا او اروپا همژغی کون کې نینا اوک نیاتووا په یو بیان کې ویلي چې لپشین باید د نظریاتو د ورکولو او یا یوې لانجمنې سیمې ته د سفر په خاطر بندي نشي. الکساندر لپشین چې په مسکو کې ژوند کوي تیره میاشت په منسکی په دې خاطر ونیول شو چې آذربایجان د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. هغه په باکو کې د بیلتون غوښتنې په خاطر څارل کېده. سرانوالانو د وی بلاګر له نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې څخه د لیدنې او هم د یادې بیلتون غوښتونکي سیمې د رسمیت پیژندلو د ژغ د اوچتولو په خاطر تورن کړی دی. که لپشین آذربایجان ته واستول شي او په محکمه کې مجرم وپیژندل شي تر 8 کلونو باندې محکومېدی شي. تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ. یو شمېر افغان چارواکي او ادارې تور لګوي چې ګاونډي هیوادونه د فیسبوک له لارې په افغانستان کې قومي تعصباتو ته لمن وهي. خو د مخابراتو وزارت وایي
مخکې هم د زموږ له خوانه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو، اوس هم دوی سره کار کوي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي نور به بورسونه د لیاقت له مخې ورکول کیږي. له فساد سره د مبارزې بنسټونه له فساد سره د حکومت د لا جدي مبارزې غوښتنه کوي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي په سلو کې 15 اویا ښوونځي ودانۍ نه لري.
چې 25% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې ترمیم ته ضرر لري.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.5 او FM 100.15 څپه اورئ. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپورو چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور ده چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلبي صلاحیت شوي وزیر اړوند د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روښانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغې شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند د حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي.
موجود دغه زورواکانو د یوې د سیری په بحثي شکل باندې وسیری.
ښاغلی مرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزارت د کاندید جیمز ماتیس د څرګندونو څخه د افغانستان دفاع وزارت تود هرکلی وکړ. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم سره مبارزه لا چټکه او مؤثره کړي. جیمز ماتیس ویلي له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالې له منځه یوسي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی، په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. ښاغلی رادمنش ویل افغان حکومت د پوځیانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه هم لري چې یا د همکارۍ ټولې د همدغو تړونونو په اساس ترسره کیږي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویل له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځیانو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلی ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یو لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ امریکا استازیو جرګې د یوې استثنایي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس په افغانستان کې د امریکا د ځانګړیو ځواکونو د یوې ډلې قومندان پاتې شوی او هم یې په امریکا کې دننه د پوځ د مرکزي قومندانۍ له لوري د افغانستان جګړه اداره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش وایي په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسی کړي چې وکولی شي تروریستان په ښه توګه له منځه یوسي. جنرال رادمنش وایي جیمز ماتیس چې کله په افغانستان کې وو له تروریستانو سره په مخامخ جګړه کې ډېر ښه فعالیتونه وکړل. یقینا چې اوس دفاع وزارت ته ورځي، زه ډاډه یم چې هم د زیات واک او هم پراخ کار په خاطر به موږ په افغانستان کې له تروریزم سره په ښه توګه مبارزه وکړو. همداراز به تروریستان له داسې ننګونو سره مخ شي چې بالاخره یې په ناکامي تمام شي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي.
و هم اوریدل چې جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت هم د څرګندونو هرکلی وکړ. خو په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم وایي چې د جنرال جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. دی وایي چې پاکستان هیله لري چې د امریکا له نوي حکومت سره شي اړیکې ولري. د ازادي راډیو د مشال څنګه ګل عیاس په دې موضوع راپور چمتو کړی دی.
پاکستان باید امریکی نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمی او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي، نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه:
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسېدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولی شو دې موخې ته رسېدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه:
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځایونو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروری دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري وکړو.
تیر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سخت نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم ور وغواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. ولسی جرګې دا غوښتنه په خپل پرونی غونډه کې ورسته لدی وکړه چې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې وژونکې حمله وشوې. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولس مشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جلال امام رئیس جمهور میخوایم که با تدوین یک ستراتیژی
د وی مونږ له ولس مشر څخه غواړو چې د وی نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سه شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
میشد از اینا حفاظت کرد، میشد برای اینا
دیوی کیدای شوی چې له هغه مو ساتنه کړی وای، تدابیر مورتنی ولی وای. په تیر یو کال کې په کابل کې شاوخوا 2000 کسان قربانی شوی دي،
قربانی شوه.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونو د لسګونو بیګونا وګړو ژوند واخیست. د ولسی جرګې غړي همدار از ګواخ کوي چې حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفکول لپاره جدي تدابیر ونی نیسي، ستونزې بلدي هم زیات شي. د ولسی جرګې غړي وای افغان حکومت باید د بهرنوی هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړي کړي، او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس ادعا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د استفادې په اړه کولی شئ خپل نظر نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څرګند کړئ. په دې اړه د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس نثار حارس ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له لورې په افغانستان کې سایبري تخریبي او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري حملو په پرتله خطرناک دي چې افغان حکومت باید مخه ونیسي. په دې موضوع د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارس د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جعلي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي، او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارس وایي دا ډول جعلي اکاونټونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کېږي. دای وای زمون گاونډیان تر ډیره په دې کې خکیل دي، په ځنګړي ډول پاکستان چې ډیرای موارد هلته تر حقیقي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپل خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک لمنځه وړي، او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. خغلی حارس په هیواد کې سایبری تخریبونه او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناک بولی، او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جعلي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه وو چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جعلي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
زمونږ امنیت ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو، او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت د امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوې ده، او مخکې هم د زموږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونټونه مخه ونیسو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې په اړه خپل نظر له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو اوریدونکي هم څرګندولی شئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 15% شونځي ودانې نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې زده کوي. مقامات وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي او کورونو او هم جماعتونو کې زده کوي. د دې موضوع په اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر ساد الله پندزوی ازادي رادیو ته ول د دوی زده کوونکې په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ته دوام ورکوي.
تقریبا 95% از موږ مکاتب تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 95% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضي بې کیفیت جوړ شوی دي او بعضي هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرر لري. وزارت معرف په دغه څه کې خاص توجه کوي او دلته د مکاتب تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي. تشنابونه ته ورنه کې مکاتب ته ورکړي.
په نورستان کې د پوهنی سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات خونځي ودانۍ نه لري.
فیصدی لحاظه خو تقریبا 15% تعمیر نه لري. خدای یو عمده ستونزه ده. خو طبعا موږ همیشه لپاره دغه مشکل وزارت سره شریک کړی او تر اوسه کوم داسې اقدام نه دی شوی. یو تعداد مکتبونو لپاره موږ کرایه کورونه نیسو، د هغو کرایه هم نشو پوره کولی. ځینې جماعتونو کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په معرف کې د شته مشکلاتو پاړه په پرله پسې ډول د پوهنې وزیر سره خبرې کړي، خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نه کوي.
مکتب زده کوونکي هلکان او نجونې مجبور دي چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس ووایي او یا هم بعض ځایونو کې موږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. موږ د وزارت معارف سره مو د مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دی. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغه څه توجه نه ده شوې.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنی او یخ ولایت ته چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنۍ وسانتیاو څخه به برخې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د لاسو بجو په خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوي. خو اوس اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی پر مبارزې او په دې برخه کې پرشتو خندونه لیکنه کړې چې سرلیک دي په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزه څنګه روانه ده. خبرونه وایي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزه د عامه تدارکاتو په سیستم کې پر اصلاحات متمرکز کړ او په دې برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسون رامنځته کړ. د ډیپلوماټ په وینا د دې کمیسون مشري ولسمشر غنی کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالی اقتصاد او عدلي وزیران غړي دي چې د تدارکاتو په برخه کې ټول لوی قراردادونه څېړي او تاییدوي. د ډیپلوماټ د دې لیکنې په وینا د اداري فساد پر ضد ولسمشر غنی هڅې د هماغه فایل راهیسي د ځینو حکومتي چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو له اعتراضونو سره مخ شوي. په لیکنه کې د ملي تدارکاتو په کمیسون کې ځینو ستونزو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا لنډه او اوږده موده کې ستونزې پیدا کولای شي. لیکوال وایي دا چې د ملي تدارکاتو کمیسون د سترو قراردادونو د څېړنې کمیسون دی. ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ترلاسه کوونکو د کار د څرنګوالي، د دوی د بودیجې او تخنیکي پرمختګ په اړه د غور لپاره کاروي. د دې لیکنې د لیکوال په وینا ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ورکولو په پروسه کې له شفافیت سره لیوالتیا لري او د ملي تدارکاتو د کمیسون د قراردادونو د پروژې په اړه تخنیکي بحث ډیر کم وخت پاتې کیږي. د ډیپلوماټ په وینا د ملي تدارکاتو په کمیسون کې دا ډول چلند د اداري فساد یو نوی خطر رامنځته کړی چې په حکومت کې ځینې پټې شبکې د جعلي ژمنو په وړاندې کولو سره قراردادونه ترلاسه کولای شي. په لیکنه کې ویل شوي د قراردادونو څار پر دې میکانیزم دوه کاله تیر شول، خو د شخړو د هواري میکانیزم او د برېښنایي تدارکاتو ستراتیژي لا هم نه ده بشپړه او د ملي تدارکاتو د کمیسون ادارې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ډیپلوماټي وبل اندېښنه هم راخیستې او وایي کله چې ولسمشر غنی له واکه ځي د واک ته مرکزي کېدو او پر ګڼ شمېر قراردادونو د وسنی څار سیستم ښایي د جنایتکارو د ملاتړو شبکو له اغېز او ناسمې کارونې سره مخ شي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د اشرف غنی له ملاتړ پرته د تدارکاتو ملي کمیسون ښایي دا توان ونه لري چې په فساد کې د ښکېلو ځواکونو د فشار او لاسوهنې په وړاندې مقاومت وکړی شي. ګلف ټوډی او رسپانې چې له متحده عربي اماراتو خبرېږي له افغانستان سره د دې هیواد د مرستو په تاریخ او څرنګوالي ولیکنه کړې. وایي عربي متحده امارات د هغه لیست په سر کې دي چې د ناورینونو او بحرانونو پر مهال د افغانستان ملاتړ کړی، هغه که طبیعي آفتونه وو او که د جګړې له کبله رامنځته شوي ناورینونه. د دې لیکنې لیکوال وایي له 1970 میلادي کال راهیسې متحده عربي اماراتو له افغانستان سره 2.5 میلیارد درهم مرسته کړې. د لیکنې په وینا د امرسیا د افغانستان د آبادۍ لپاره پراختیایي مرستې وي چې د ښوونځیو روغتونونو او کورونو پر جوړولو لګېدلي، یا بشري مرستې وي چې د عربي متحده اماراتو د بشري ادارو له لارې له آفت ځپلو افغانانو سره شوي. لیکنه وایي د 2009 میلادي کال راهیسې تر 2012 میلادي کال پورې عربي متحده اماراتو له افغانستان سره 1.8 میلیونه درهم مرسته کړې. د ګلف ټوډی ورځپاڼې په دې لیکنه کې د عربي متحده اماراتو د چارواکو هغه ژمنې هم راخیستل شوي چې وایي افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع مو هم مخکې اعلان کړه چې د ټولنیزو شبکو په اړه څه نظر لري، څه ډول استفاده باید ترې وشي. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ مسابقه کې تیر شپه آرلند ته د 5 وکټو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په لسو بیلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګېدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د پولنډ چارواکو دغه هېواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو د رسېدو هرکلی وکړ. د عراق پوځي قومندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له بیلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلي ویب بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در افغانستان و جهان شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در کنار سایر رسانه‌ها به بزرگترین وسایل اطلاعاتی روز و رسانه‌ای مبدل شدند. با داشتن یک حساب در هر یک از این صفحات اجتماعی شما میتونید نظر گوشه و کنار جهان در هر مورد تازه ترین اطلاعات را به دست بیارین. دنبال کردن هر رسانه، مثلا اگر شما رادیو آزادی را در فیسبوک یا توییتر دنبال میکنین، تازه ترین خبرهای روز در صفحه فیسبوکتان بر شما میرسه. در کناری خدمات از قبیل چت کردن، صحبت های صوتی و تصویری اخیرا در فیسبوک ممکن شده. اما چیزی که مشکل است، فیسبوک کنترل جدی نداره و هر کی به هر نام میتونه حساب یا اکانت بسازه. به همین خاطر نگرانی های گاه ناگاه مطرح میشوند که خصوصا در بخش منافع ملی، هر کی میتونه به وسیله استفاده از یک یا چند حساب فیسبوک افغان ها را به نحو صدمه بزنه. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پاکستان با ایجاد برخی صفحات و حساب های جعلی فیسبوک خواسته تعصبات قومی را میان افغان ها دامن بزنه. به باور شما افغان ها برای جلوگیری از چنین اقدام ها چی کار کرده میتوانند تا از برنامه ها و پلان های بیرونی در امان باشند؟ امین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
نعیمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل، له فیسبوک و نورو کې سړی اتا کولای شي چې یو کس څو اکاونټ ولري، څو نومونه په جعلي نومونو ځینو خلکو اکاونټونه جوړ کړي، یعنی دا مشکل کار نه ده. او دا ستونزه صرف افغانستان کې نه ده چې کومه ناوړه استفاده ترې کیږي، حتی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې له فیسبوک او له ټویټر څخه ناوړه استفاده شوه، غلط خبرونه خپره شول. ډیر خلک ترڅو چې حقیقت معلومو ډیرو باور راغی چې فلانی کار کړی دی، نو سو استفاده ترې کیږي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، کنټرول ډیر اسانه کار نه دی. د فیسبوک شبکې ویلې چې دوی هڅه کوي چې مخنیوي وکړي، خو ډیر مشکله کار دی. اما په ځینو ټولنو کې چې هلته جنگ وي، مصیبتونه یې لیدلي او په لسیزو یې جنگ لیدلی، هلته ډیره وړه خبره هم کېدای شي چې ډیر زیات مشکلات پیدا کړي، لیکن یو آرام او آسوده ټولنه کې بیا دومره مشکل نه ایجادوي. نو په افغانستان کې دا خبره له دې نظره هم ډیره مهمه ده چې بیل غیر سخت جنگونه تیر شوي دي، دښمنۍ خلکو لیدلی دي. نو اختلافاتو اچولو اختلافاتو ته لمن وهل نسبتا اسانه کار دی. د مشانو جرګې یو شمېر استازو ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي چې په یوغو کې یو هم ښاغلی نثار حارث دی، ده وایي چې د ادعا ده چې د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو له لورې د فیسبوک له لارې دا ډول مسایلو ته لمن وهل کېږي، یعنی قومي تعصباتو ته، قومي تربګنیو خصومت ته لمن وهل کېږي. دا چې بهرنیان څومره لاس لري او کنه لري، خو په هر حال له افغانانو سره ډېر ارتباط لري چې دوی دې مسلې ته په څه سترګه ګوري، څومره اهمیت ورکوي او څه ډول یې مخه نیسي. نو هیله ده چې په 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 ټیلیفون شمیرو ټیلیفون راوکی، یا که انټرنیټ لري په سکایپ زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي راډیو ټکی ازادي، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري 8 3 8 شمیره په یاد لري، لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوي.
بله، منتظر تماس های تلفنی و تماس هایتان از طریق سکایپ هستیم. و برنامه امروز را با نخستین شنونده آغاز میکنیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز، تماس شما وصل شده با استودیوی ما.
نو خبری وکی؟
تماس سلام در احمد نواتشم پکتیکانه.
مهربانی کنین صاحب.
دغه موضوع پر باندې موږ خبرې کوو، زار بسره شریک شوم.
مهرباني.
لمه خو دا یادونه کوم چې تاسو خپل یادونه وکړئ په خبرو کې، چې مثلا امریکا کې مدرس کوي چې په خاله رسنه کې خلک کېږي چې جلا رسنه استفاده وکړي، او چې کوم څه دغه مرسته اثر لري، او حتی له یو جالي ادرس چې کېږي شغل نه مې جالي وي سره واځي چې کېږي چې جالي ده. اما کوم ملي مسایل باندې کوم راځي چې چې حتی موضوع رسنی ځکیږي، موضوع یو پارلمان کې یادېږي، او مشرام کې برګون شي، دا فکر کوم زموږ کم زغم پایله ده. زه مې چې کوم د فیسبوک کوم رسنی استعمالو، باید د فیسبوک کوم زغم سره ولرو، او دا باید تر مخ مخ په ذهن کې ساتلې وي چې کله چې لري نه ځالي رسنی استفاده وشو کېږي په نور نړۍ کې شي ودی. نو هغه باید هم راځي خبر نه چې مخ په دې چې درک مال نشي درک مال نشي باید خبر باندې سرونه خو شي. اما مخته دا خبر د ډیره تکرار مچ مخته ډیره شي وړاندې ترې چې موږ ذهن به سماده وسی را ورسېدل سلګونه یو هم ده د فیسبوک مخته چې موږ فیسبوک کې ذهن ته ولرو، فیسبوک کې اخلاق ولرو، فیسبوک مخته ورسېدل. نو ځکه موږ په استعمال کې د ډیر سره مخامخ یو، او هر خبر دغه مرجدي اخلو حتی چې په پارلمان کې بحث کیږي.
بله سب، لیکن په څنګه چې موږ ویل په امریکا کې هم په بحث شو، والته خو زغم ډیر دی، لیکن په افغانستان کې ډیر خلک چې دی همدغه تشخیص نه لري چې تاسو یې لري، چې یعنی جعلی اکاونټ پیژني، ډیر خلک یې نشي پیژندل، ډیر فکر کوي چې حقیقي
دی. سخت هم است. بله بله، شناختن از اکاونټ
پر حال ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کې لرو.
بفرمایئ سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی سم.
بخیر هستم، خوب هستم.
سلامت باشین سم، بفرمایید.
موضوعتان برنامه رسانه ها همی رسانه اجتماعی هست؟
بله بله سم، روی ساختن اکانت های جعلی فیسبوک در تویتر و یکی چقدر صدمه میزنه افغان ها را.
بله درست هست. همی نظر ما در این رسانه اجتماعی همی است که یک بسیار رسانه هایی است که فایده زیادی داره، خصوصا فعلا از همی رسانه ها، از همی رسانه های اجتماعی مثلا تویتر، فیسبوک، واتساپ، تلگرام، از اینا و فعلا همی مجاهدین امارت اسلامی هم خیلی زیادتر استفاده میکنن، و این که مردم ازش استفاده سو میکنن، مثال جعلکاری داشت میکنه، خوب مسئله جداست، ولی فایدهش فعلا به مجاهدین امارت اسلامی بخی زیاد است، و از همین طریقی هم میتونه خوب هم عقاید و نظریات خود به مردم خود برسانه.
بله تشکر، سلامت باشین صاحب.
بل اوردون کم دارو.
بله بله، اکشن هم دیگه. بفرمایین صاحب، رادیو آزادی است.
برد و سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی از مساران و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از پروان، نمرتون بتمام.
بفرمایید سید.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث. برنامه البته ببینید که نظر من پیرامون البته استفاده از رسانه های اجتماعی
که بعد که چگونه باشد ما مثل سرشنده ها ابرازات نظری داریم. ببینید که میگوی رسانه های اجتماعی نتیجه بی حاصل یا البته چیزی است که واقعیت ها امروز ما شما که در جامعه ها در جامعه مختلف میبینیم در حقیقت واقعیت دارد. همه رسانه ها میگوی یک وسیله است به شمول فیسبوک، تویتر، یوتیوب، گوگل پلاس و سایر چیزهای دیگه البته که فعلا امروز الکترونیکی، صوتی و برقی است و همه به خاطر استفاده امورات البته هر کشور، هر جامعه و هر شخص میباشد. فیسبوک و سایر بخش‌های اینترنتی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. حیثیت چی را دارد؟ کارت برنده و اسلحه را دارد. اگر استفاده سالم و اخلاقی صورت گرفت به خیر و مثبت و اگر استفاده شیطانی و خلاف ارزش‌های ایمانی، اخلاقی و انسانی صورت گرفت البته نتیجه منفی و هلاکت‌بار را در قبال دارد. اشخاص افرادی که البته از فیسبوک و غیر بخش های اینترنتی استفاده سو و بی جای میکنن به نام های مستعار، کد های دیگران و از آدرس های مجهول و نامعلوم از استفاده میکنن، در حقیقت باعث توهین، تحقیر، اذیت و آزار، تعصبات قومی و مذهبی رو میزنن. در حقیقت این چنین اشخاص افراد پسترین انسان ها و البته بیعقلترین انسان های روی زمین میباشد. پس ببینید هر وقتی میکنید به شر میسازد به نفع انسان میسازد. بیایی سر چیز فکر کنید که ما چنه باید که ما موبایل بسازیم، ما چنه یک بخش های اساسی را برای جامعه، برای بشریت کار کنیم بسازیم تا باشد که یک جامعه دیگه از استفاده کند. از اینکه ما شما از یک آدرس، از یک چیزی که بالاخره او انسانی که برای ما میگیم او کوریایی است، او بیدین است، او میگه ما فلانه کشور است، او غربی است، او را ساخ به دست ما داد و زمانی که ما انسان هستیم مسلمان میگیم با سپرایس تهدید قومی و سنتی و بالاخره تعصبات میزنیم. ببینید البته گله ما از وزارت مخابرات و هوانوردی طوری است که بعد وظیفه از این چی است؟ همین اشخاص افرادی خود این یک جرم است، یک جنایت است، مثل که پلیس نظامی کار میکنه در وقت جنایت باید که اینها چنین کار انجام بدهند که اشخاص افراد دست به چنین اذیت و آزار و تعصبات قومی، در حالی که یک کشور ما که فامیلی سالهای سالها جنگ روان است و بالاخره همین اشخاص افرادی که نه یک کمار سرپا افتاده است باز میزنند که خود این یک نوع جنگ فکری است. اینی اشخاص را البته دستگیری کنند، شناسایی کنند و بالاخره به پنجه قانون بسپارند تا باشد که جامعه بالاخره همین فیسبوک، همین سایت های اینترنتی البته از چنین مشکلات خلاصی حاصل کنند. تشکر از موضوع بحث نعیمی.
کروادان نیازی صاحب بل آوردون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اکیارم در باتریس ولی در بارم رغب دولکن
مهربانی که بسیب
بس موضوع را پیس پوک تو در پرداخشانی ده.
بله موضوع خیر ده تستیبی بیا تکرار کو گوندید زنو نورو هم موضوع نیاوری دلی ده چیل فیسبوک و نورو طولنی زور سنوی چخه باید چنگ استفاده وشی ده مشانو جرگو زنو غری و ویلی دی چه لدی چخه زین خلق ناور استفاده کوی دی افغانانو ترمنس تعصب و دشمنی تلمن وحی آیا باید پس شکل مخوانی سی او خلق باید چنگ استفاده تری وکی؟
بابا سلام تاسو ته په داوس خو شه دا کومي په دې باندې باید څه قرات سي په داوس خو نه شه باید څنګه سي په داوس خلک د ټکنالوژي څخه وځي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه چې لن نظر مو څرګند کو.
تشکر مهرباني صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
الو
مهرباني کوئ صاحب.
الو زما یم خان غاد کپشا ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب. ل رادیو تلری شي لطفا
نظر صاحب تاسو نه ودا ګران میمنو د ما نظر ده شه دته د اسلامي اخلاق اطلاعات او فرهنګ وزارت کې باید چې ډیر کنټرول کی دی او کنټرول ولري ټول رسانه ای ته استفاده تیو کی دی اسلام نه نگاه ډیر خل ده او اسلامي مملکت ده مذهبي مملکت ده د ډیر ډیر خل استفاده وسی دا باید ټول چک سی امر بالمعروف په لاتو فرهنګ کې باید چې هر تلویزیون رادیو
بلدې رادیو تلویزیون خبرې نه دی تاسو ملک چې موضوع نه اس خبر خیر له موضوع خبر شي بیا خبرې وکي په تلویزیون او رادیو غانو په ورسپانو په دې باندې خبرې نه کو صرف د انټرنیټ لارې د فیسبوک او ټویټر او د تورته نورو ټولنیزو شبکو لارې د خلکو د تبصیرو او نظرونو په ارتباط زموږ خبرونه ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونو یو شمیر خلک مارل دي چې د افغانانو په منځ کې تعصب ته او دښمنۍ ته لمن ووهي.
بله، و مسئولیت فردی شما در این باره چی است که چگونه میتونین جلوگیری کنین از چنین اقدام ها و برنامه هایی که افغان ها را از هم اندک فاصله میته و همچنان ای که شما اگر اکانت ها یا حساب های جعلی را میبینین با کجا مراجعه بکنین؟ البته بدون شک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مسئولیت را داره تا در این باره رسیدگی بکنه، اما خیلی مشکل هم است در این زمان که حساب های شخصی هر فیسبوک چک شوه. اگر خیلی شخصی هم بگیم، ساروان صاحب به نام خود ما چندین حساب ساخته شده به نام شما همینطور و به نام بسیار کسای مثلا از رهبرای افغانستان ما میبینیم به نام هر کدامشون ده ها حساب اکاونت ساخته شده در فیسبوک.
بله، سر جعلی توله. بله، یعنی جعلی دی چی چوک دی بل چا پنوم بانی اکاونت جوروی جعلی دی. او نایمی سوی بلا مسئله داده چه ویلکی شی اغا فیسبوک پانی چی قومی تعصبات و نور و مسائل و تلمن وحی اغا سپانسر کی شی هم سپانسر نمنظور شاید یوش میرا وردون که پوینشی داده چی اغوی پیسی ورکی فیسبوک کمپانی تا چه نومی او اکاونت دیرو خلکو تا رسیږي او هر پیغام ډیرو خلکو ته ورسیږي. بله، بوار به شو بیا هم اوریدونکو ته پیغامونه هم راغلي دي، بعد لږ وروسته لولو. مهرباني
کوئ.
بله، السلام علیکم جناب ساروان صاحب. تا ته نیمی صاحب ته او تخنیکي همکار ته او ټولو د افغانستان ملت ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم د پروان.
مهرباني
کوئ
جناب ساروان صاحب. اول خو تاسو سره وایم چې دا خو یو اجتماعي شبکې دي چې احتمالا چې دې نه ډېرې قوي استفادې وشي د افغانستان په نفاق کې او د افغانستان د ناامنۍ کې دې نه قوي استفادې وشي. خو په تاسف سره وایم ګوره چې د افغانستان د مجاهدینو رهبرانو ټیم یعنی د همدغه غنه کار واخیسته شو د همدغه نفاق نه چې دغو حتی دغو په منځ کې نفاق خلک اوس جوک کوي چې د دولت لخوا په اساس د یو فرمان یا په اساس د یو اعلان وشي چې هر هغه څوک چې په دغه نفاق کې د هرې منطقې ګیر شه او لمن وهله د ناامنۍ یا د بې اتفاقۍ په مورد کې څه پیامونه هغه کړه نو باید چې د عالي او قضایي ارګانو ته معرفي شي. موږ خو په دې سرخلاصه جناب ساروان صاحب چې د موږ دښمنان د افغانستان د خاورې د افغانستان د مظلوم ملت دښمنان د هرې پرمې نه د هر لارې نه کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې موضوعات را حل کړي چې فقط د افغانستان د ضعف د افغانستان د تبوري د افغانستان د بربادۍ دپاره مقصد ډېر کوشش کوي. دا نفاق د افغانستان دپاره د سیاسي جنګ نه هم یعنی خطرناکه دی. نو خدای پاک نه به دا افغانستان ملت دا توفیق غواړي چې د دغه نفاق په مورد کې خپله روی همت وکړي او د افغانستان د نظام نه دا خواهش کوو موږ چې په اساس د یو فرمان یا یو اعلان وکړي چې هر څوک په دغه مورد کې ګیر شو دوی عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو توجه او جهان مننه.
سلامت اوسې. ډېره مننه کوروادن.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
سلام صاحب تاستا و نعیمی صاحب سلام و نورانی کوم.
سلام صاحب، لطف کردین. مهربانی.
محمد عصب زیرمالی لوگر مرکز نه.
مهربانی.
وقت تاست خو دیر شب موضوع انتخاب کرده در موضوع پر رابطه باید زیاد از خبری وکرم چی تردیر پوری در جلی اکاونتونو د منځ وړل د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت کار دی او همداشان د فیسبوک کاروونکو څخه هم دا هیله کوو چې هر څوک داسې یو صافي وګوري چې هغه قومي تعصبونو او تربګنۍ ته لاره وهي نو هغه کولی شي چې د فیسبوک مرکزي کمپنۍ ته رپورټ کړي او راپور ورته ورکړي چې دا اکاونټونه جعلي دي او د هیواد په زیان تمامیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ. د هم یو لاره ده.
فکر میکنم ساروان صاحب که تا د افغانستان چنین یک چیز ساخته نشده که او از رسانه های اجتماعی و فیسبوک را کنترل بکنه چی از جانب وزارت مخابرات یا سایر ارگان ها.
بله البته یو شی چې دوی اشاره وکړه هغه دا ده چې کېدای شي کله چې پوه شوه چې کوم اکاونټ جعلي دی د فیسبوک ادارې ته ریپورت کې یا ورته وایي خبر ورکړي چې دا یو آپشن یا یو انتخاب لري چې فیسبوک ادارې ته معرفي کول شي چې دا اکاونټ جعلي دی. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو د تاسو ملګری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. محمدی هم له غزنی نه.
مهرباني کوم
د موضوع په اړه باندې د فیسبوک په اړه باندې مخبر نظر داسې د تولاندې کوم چې ګوره دا فیسبوک دغه د بیان ازادي دا خو ټول د دولت را منځته کړی دی. تاسو وګورئ په دا فیسبوک کې ګوره څه په شاک خپریږي. دا د یو مسلمان د خور او د لور د بایزت خور.
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر کېدای شي بیا هم ټلیفون وکړي. لکه څنګه چې مو بیا وویل د دولت لپاره ممکن نه ده چې ټول رسنۍ کنټرول کړي. دا منظور مې ټولنیزې رسنۍ دي دا کنټرولولی هم نشي. ډېر اسانه کار هم نه ده. خپل فیسبوک همدا کار کوي لیکن بیا هم ډېر قوي فلټرونه لري ماشینونه لري لیکن بیا هم کله کله ترې سپک فلمونه حتی نشر شي. لیکن دوی د مخنیوي کوشش کوي لیکن بیا هم نه
باز هم خیلی مشکل هست. یک چیز سروان صرف ما میخواستم با شنونده های ما شریک بسازم در برنامه امروز میکروفون شما که شاید بعضی هایشان در جریان باشن شاید بعضی هایشان نه. بزرگترین البته صفحه که در فیسبوک وجود داره از یک فرد البته نه از یک شبکه. شبکه ها بسیار زیاد لایک یا پسند زیاد دارن. اما کریستیانو رونالدو فوتبالر تیم ملی پرتغال که در ریال مادرید هم بازی میکنه این پربیننده ترین لایک را در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک داره. یعنی 119,055,100 نفری را پسند کردن یا لایک کردن که برای یک نفر انفرادی البته بالاترین لایک در فیسبوک است.
واقعا در زیادی بلاوردون که ده تلفون لاری. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب بنور صدیقی خبری کوم د پکتیا ولایت د ارزو اریوب زده ولسوالۍ نه. تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مهرباني.
د موضوع پر بیتاب بودم را خپل نظر څرګند کوم. ما د ټولو اوریدونکو ته هر څوک چې د فیسبوک چې وا ټولنیز رسنۍ دی ټویټر نه استفاده کوي خصوصا افغانان ورونو ته دا وړاندیز کوو او وزر ورته کوو چې کله مو فیسبوک تعقیبوو په دا نږدې وخت کې څلور مستغار ډېګانې اوس نفر جوړې کړې وې چې هر څه جوړې کړې وې خو اول زمو خپله قومي مشرانو مخورو مشرانو تر منځ یې جنجال واچولو چې هغه جنجال ډېر په تاو تریخوالي بدل شو. نو دغه د ټول مثلا په افغانستان کې یا قومي تعصبونه یا ژبنی یا تنظیم و ډلو ډلګې د ټول مو ګورو چې د خپرونې کېږي خو دغه سمه خبره نه ده. دا زمو مسؤلیت دی دا د فرد پر مسؤلیت دی چې دغه خپله د ټولنیزه رسنۍ په ښه شان استعمال کړي هغه لیکنې هغه ضد ناقص خبرې هغه شخصیت وژنې ورکې ونه کړي چې هغه واقعاً د خلکو تر منځ د نیپاک سبب ګرځي تا تاوتریخوالي دښمنۍ سبب ګرځي. موږ ګورو دا ټول فیسبوک ګورو هر وخت دپاره. نو ښه خبره دا دی چې عامه پوهاوی ورکړل شي ټولو خلکو ته او دغه رسنۍ چې دی په ښه شان وکاروي. مثلا یو سړی لیکوال دی عالم دی ښه خپرونه یا ښه لیکنه جګه کې پورته کې پوستې کې هغه سره کاپي کې او ښه استفادونه وکړي طبي خپرونه وي علمي خپرونه وي لیکنه وي. دغه دپاره نه ده چې خدای نخواسته هغه د قومونو تر منځ یا د شخصیتونو تر منځ څوک نیپاک واچوي او دښمنۍ پیدا کړي. مثلا ډېرو مجلسونو ته مو تللي وو چې ملي سرود غږولی کېږي ډېرې ګونډو هېوادونه د مفکوري خلکو ته ویل کړي شوي دي چې هغه ملي ارزښتونه لري او ملي سرود ته ډېر خلک نه غږېږي چې هغه ملي ارزښت په دوی شدوی ناست وي چې که چېرته دا ملي سرود څه زجک شوې نو دا به زه ګناهګار شوې. نو مو د ټول اوریدونکو نه دا هیله ده چې دغه فیسبوک رسنۍ چې ډېر غټ نعمت دی مو دپاره اسانتیاوې دي په ښه شان سره استعمال کړي.
ډېره زیاته مننه. هر شی لکه څنګه چې تاسو وایست له هر شي څخه سمه استفاده هم کېږي بده هم کېدای شي. لکه چاقو څوک پرې بادرنګ سپینوي او څوک یې د بلچا په نس چخوي. نو دواړه استفاده ترې کېدای شي له هر شي څخه. البته بل اوریدونکي لرو
ځان باندې شرونده سروان صاحب، بعد از او پیام ها رو بگیریم. پیام ها هم خیلی زیاد آمدن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
اسم سروان صاحب تا سلام او مرزوان صاحب تا سلام، طول اوریدونکو تا سلام. داسی اندی که فیسبوکی که دوی که تلیفونی کاشه یو ناروا جهت لری یو ناروا جهت لری، هغه تر اوریدونکو پورې اړه لري که روا استفاده ځینې کوي که ناروا استفاده ځینې کوي.
بله صاحب، همداسې خوده خدا وایي چې څه باید وشي چې له فیسبوک ځینې خلک چې د افغانانو ترمنځ د اختلاف استفاده کوي، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ څه باید وشي ورسره؟
چې خلک یې سواده رسي بیا خپله بل چا ته مزاحمت نه جوړوي. اوس لکه بعضې ورونه بې سواده دي، خوند ته ډېر مزاحمت جوړوي، که ټلیفون یې که فیسبوک کې بې ناروا استفاده ځینې کوي. دا خو یو دا شی ده چې د مسلمانانو دپاره یې د سهولت شی ده، نو دوی ناروا استفاده ځینې کوي. له هغو ورونو مې هیله دا ده چې خوند ورونو هېچ چا ته مزاحمت جوړ نه کړي، نه د لمانځه په وخت، نه یو بل د کار په وخت.
بله صاحب،
هغه د خلکو تر تعلیمو پورې اړه لري.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه.
تشکر سارون صاحب، اگه موافق باشین بریم به پیام ها که خیلی زیاد هستن. در جریان بخش اول برنامه نتونستیم پیام را تا حال به خانش بگیریم. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بدون شک ایران و پاکستان دشمنان دیرینه مردم افغانستان هستند و گفتن که در فیسبوک هم به نحو بعض کسان دیگر به نفع ایران و پاکستان مداخله و کار میکنن. بصیر هیلمن از کابل نوشته کرده که اگر از شبکه های اجتماعی استفاده درست شد و مشکل نیست، اما مشکل گفتن باز هم در خود مردم است. وحدت الله از وزارت مخابرات افغانستان خواسته که اکانت های جعلی را بسته کنه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که فیسبوک خوب است، اما زیادتر مردم گفتن از فیسبوک استفاده بد میکنن. صابر از برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که از وزارت مخابرات افغانستان میخواییم که صفحه هایی که تخریب را در افغانستان افزایش میده اینا را سانسور بکنم. و غرزنگ هم از ولایت لوگر نوشته کرده که اگر در فیسبوک تعصبات قومی نمی بود ما خیلی خوش میشدیم.
عبدالواسی ارمان لالوگر علی که وای فیسبوک نکه توک سمه استفاده وکری شده که بعد استفاده وکری بد شده. نسیم زیرک لحلمند وای چی ده مخابرات وزارتی ده دیستون زیده حل پاره یو خاص ده ثبت و راجستر فلتر جول که یو ده کار شونه ده. مریم لکابل علی که وای پا فیسبوک ده تروریستی دلو جذبول شکار نده او ځوانان بلاری کوي. عبدالواحد مدقق لیکي له لوګر البته وای له فیسبوک نه استفاده کول متاسفانه چې نه لوستل کیږي، نه پوهېږم، فکر کوم چې دی فتنه وایي چې فتنه ده، ځکه ځوانان له زده کړو باسي. حامد مومند لیکي وایي د ازادي راډیو د فیسبوک ډېر خلک خبروي. خیال محمد له باکوا څخه لیکي انټرنیټ باید په ښه طریقه استعمال شي. هلال کنر څخه لیکي واقعا د جعلي اکاونټونو مشکلات او ستونزې ډېرې دي او ستونزې رامنځته کړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له ټولو افغانانو څخه مو غوښتنه داده چې په کلي ډول له فیسبوک سم استفاده وکړي او هغه اکاونټونه چې جعلي ورته ښکارېږي هغه افشا کړي.
تشکر میکنیم از تمامی شنونده ها، البته سایر پیام ها هم هستن، اما بریم به یک شنونده که خیلی دیر منتظر ماندن از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامونه ورور تا تا و سروان صاحب تا طول آوریتون که تا سلاره زازه هم دیتا کم
مهربانی که زازه صاحب.
سروان صاحب نیمونگا که فیسبوک وخی یو که در تلیفون وخی که در حرس وخی مونتی و خلیفه که نیمت را کلی خطول اینی تکراری خبره به درته وکړم چې یعنی ټوله ګناه په مونږ کې ده. مونږ اول مونږ تاسو ته خدای پاک بدن غړي را کړي، مونږ د دې نه ښه استفاده نه کوو، نو یعنی ناشکره یو. نو مونږ به د فیسبوک ته یا د تلیفون ته یا د بل څه ته پام شي. یعنی ما د ټولو ورونو نه دا هیله ده چې دا خدای پاک یو نعمت ورته را کړی. همدا د تلیفون وجه ده چې هغه نه تاسو په پراک کې او مونږ دلته یعنی سره غږیږو، یاران دوستان لرو، په تلیفون پیدا کوو، په شمیرو پیدا کوو، په فیسبوک پیدا کوو. یعنی همداسې اوس ګوره دا د هغه د فیسبوک برکت دی
چې په دیاندی ازادۍ رادیو دلارې نما یعنی په جرمنی کې مرګلی پیدا کړل د فیسبوک په وجه، یعنی مونږ هم ولیدلو دوی مونږ ولیدل چې سره کم تاسو شته یې نه شته، یعنی هسې درو دي رښتیا دي، نه د فیسبوک برکت و د ټلیفون برکت و چې مونږ هغلته مرګلی پیدا کړل. په افغانستان کې خو یو وارې څه کوي چې دلته سل یو نیم سل مرګلی نه د فیسبوک او د ټلیفون د لارې نه مونږ لرو. نو زما د ټولو افغانانو نه دا هیله ده چې یعنی دا خدای پاک مونږ ته یو نعمت راکړی دی، خدای پاک یو اسانتیا مونږ ته پیدا کړې ده، یعنی دینه ښه استفاده وکړو.
بله سلامت اوسئ نعمی صاحب. دوی په خبرو کې یو دا جالبه ده کنه چې وایي ټوله دنیا یې دومره سره نږدې کړی ده چې که یو څوک په خوست کې بل په جرمنی کې یا په امریکا کې همغه شیبه یې لیدلی شي، اسانه یې هم لیدلی شي، هم خبرې کولی شي. واقعا چې دا ډېره لویه اسانتیا ده.
بله در گذشته ها اگر منتظر میماندن تا شماره تلفون هم و فرد دلخواه مشخص خود را پیدا بکنن، امروز از طریق یک بار جستجو یا سرچ کردن در فیسبوک میتونن او را بیابن و با او به تماس شون برش پیام بفرستن.
ډېر خپل پخوانی دوستان له دې طریقه پیدا کړی دي چې هیڅ تصور نکیدو.
بله از طفولیت ها تا از کودکی ها دوستا پیدا میشن از طریق فیسبوک و تویتر. اما باز هم چی باید شود تا بهترین استفاده از فیسبوک و تویتر و سایر شبکه های اجتماعی در افغانستان